مدارت حالا هم با همکارم صالح محمد صالح باشین. آقای صالح خوش آمدین.
ډیر مننه ستار فروخ تاسی هم ستړی مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خوا سلام او یو بیا سهار په خیر. د خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو استازي به په راتلونکو څو اونیو کې بیا مذاکره پیل کړي. نن د شنبه د غویې صبر دویمه د اپریل 28مه پیل خبرونه کیږي. د اسلامي دولت ډلې داعش په کابل کې د شنبه ورځې حمله مسؤلیت ومانه. د افغانستان سرحدي ځواکونه وایي چې د ننګرهار په چپرهار کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ایران رهبر د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک لپاره نوی قومندان وټاکی. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پر وزارت د شنبه ورځې حملې مسؤلیت ومانه. د غیرلې په هغه اعلامیه کې چې په خپل خبری اژانس اماخ کې پرون خبره کړې ویلي چې څلورو حمله کوونکو یې دغه برید کړی دی. بلخوا د افغانستان د کورونوي چارو وزارت وایي چې پر وزارت د شنبې ورځې په برید کې د وژل سو کسانو شمیر 10 ته ورسید. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی تیره شپه ازادي رادیو ته وویل چې د اتو ټپیسو ملکانو له ډلې دریو پرون یک شنبه د ژورو ټپونو له کبله سا ورکړه. هغه وویل چې په دغه ډلیز برید کې ټولټل درې افغان پوځیان او و ملکان وژل سوي دي. د شنبې په ورځ وسلولو حمله کوونکو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پر وزارت برید وکړ چې برید تر څو ساعتونو وروسته د ټولو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسید. د افغانستان سرحدي ځواکونه وایي چې د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د 201 سیلاب قل اردو د سرحدي ځواکونو د لواء قومندان جنرال محمد ایوب حسین خیل پرون ازادي رادیو ته وویل
مخالفینو سره په 9 بجو سهار جنگ شروع شو. تر 4 بجو پورې د لال مساحه د غلام داک ساحه د افغانستان د نظام د دښمنانو له وجود نه تصفیه شوه. د افغانستان د نظام د تخمنانو جمله نه چې دوه پکې عمده قومندانان وو 14 کسانو د دوی افراد له منځه لاړل. څلو نه زیات د دوی زخمیان شول.
شغلی حسین خیل تایید کړی چې یو افغان سرتیری هم په پوځي عملیاتو کې وژل سوی دی. حسین خیل وویل د ختیځو ولایتونو په ټولو ناامنو سیمو کې عملیات کوي څو د وسلوالو مخالفانو له وجوده تصفیه سي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کړې چې په چپرهار کې پرون افغان ځواکونه د دوی پر کمین ور برابر سوي او په نتیجه کې 14 افغان پوځیان وژل سوي دي. خو افغان ځواکونو د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. افغانستان د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د مسابقو لپاره نن دوشنبه خپل لوبډله اعلانوي. دا خبره د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی تیره شپه ازادي رادیو ته وکړه.
د افغانستان د ملي لوبډلې سکواډ د نړیوال جام د لپاره چې 15 کسه سکواډ دي او 3 کسه ریزرو دي دا به ان شاء الله نن اعلان شي رسما. ځوانان ته هم چانس ورکول شوی دي او هغه لوبغاړو ته چې سفر کوي هغه ته هم چانس ورکول شوی دي.
شغلی فضلی چې له جنوبی افریقا له ازادي راډیو سره خبري کوي وویل د ګلبدین نایب په مشرۍ د افغانستان ملي لوبډله به د همدې میاشتې په پای کې له جنوبی افریقا لومړی کابل او بیا انګلستان ته سفر کوي. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې د جون له لومړۍ د جولای تر 14مې د نړۍ له پیاوړو لوبډلو سره مسابقه وکړي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک لپاره نوې قومندان وټاکه. دا په اصل کې د چې دغه ځواک پوره دوی اونې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د بهرنیو تروریستي ډلو په فهرست کې شامل شو. د ایران د دولتي رسنیو په حواله خامنه‌ای پرون د سپاهي پاسداران انقلاب د مخکنی قومندان جنرال علی جعفری پر ځای جنرال حسین سلامی د دغه ځواک د نوې قومندان په توګه وټاکه. جنرال علی جعفری یولس کاله د سپاهي پاسداران انقلاب قومندان وو. د جعفری ځایناستی حسین سلامی 59 کلن دی او مخکې دغه ځواک مرستیال وو. د ایران دولتي رسنیو د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د قومندان د بدلیدو علت نه دی څرګند کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوی اونې مخکې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک یو تروریستي سازمان وباله. ایران دا کار وغانده او په جواب کې د امریکا د متحده ایالاتونو د پاوز مرکزی قمندانی د تروریستی سازمان په توګه اعلان کړه. د امریکا متحده ایالاتونو او ګڼو نورو هیوادونو په سریلانکا کې پرونی چاودنې وغندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ټویټر کې لیکلي چې امریکا د عیسویانو د اختر یا ایستر د جشن پر مهال په سریلانکا کې د یکشنبه ورځې بریدونه په کلکو ټکو غندي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون یکشنبه په ویلامیه کې په سریلانکا کې دغه چاودنې غندلې او له قربانیانو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. پرون د سریلانکا د پلازمینې کولمبو د ځینو هوټلونو او کلیساګانو په شمول په ځینو سیمو کې څو تنظیم سوې چاودنې وسوې چې پکې لږ تر لږه 202 کسان وژل سوي او شاوخوا 450 تنه نور ټپیان سوي دي. پرون سهار د شپږو چاودنو راپور ورکول سوی چې دوی چاودنې بیا وروسته وسوې. د سریلانکا دفاع وزیر روان ویجی واردینا د بمی چاودنې د مذهبي افراطیانو تروریستي حمله وبلله. دفاع وزیر وایي چې داسې ګمان کېږي ډېرې چاودنې ځانمرګي بریدونه وو. پولیس وایي 13 مشکوک کسان نیول سوي دي. د دغو چاودنو مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. په سریلانکا کې د لو کورنۍ جګړې وروسته چې لس کاله مخکې پای ته ورسېدله تر ټولو خونړي بریدونه بلل سوي دي. داسې ښکاري چې په اوکراین کې د ټلویزیون کامیډین ولودیمیر زیلینسکی چې په سیاست کې لږه تجربه لري د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د پخواني ولسمشر پیټرو پروشینکو په وړاندې د پام وړ بریا خپله کړې ده. دا به داسل کېده چې اوکراین له اقتصادي بحران سره مبارزه کوي او د کریمیا پر سر له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره په جګړه کې ښکیل دی. تر پرون پورې د جمهوري ریاست د دویم پړاو ټاکنو د 25.5% شمیرل سوي رایو له مخې زیلینسکی څه باندې 3.5% او پروشینکو څه کم 25% رای ګټلې دي. زیلینسکی ځان یو ساده کس بللی و چې د ده په وینا د اوسني نظام د بدلون لپاره راغلی دی. ولودیمیر زیلینسکی پرون په پلازمینه کیف کې یو خبری کانفرنس ته وویل: زه غواړم ووایم چې د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو مننه کوم چې ما ته زما د بریا مبارکي راکړله. زه یې منندوی یم. راته ویې ویل چې هر وخت ورباندې حساب کولی سم. زما او زما د ټیم بریا یې ومنله. بلخوا د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هند هم زیلینسکی ته د ده د احتمالي بریا مبارکي ویلې ده. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو استازي به په راتلونکو څو اونیو کې بیا مذاکرې پیل کړي. د کرکټ د نړیوال جام لپاره د افغانستان ملي لوبډله نن اعلانېږي.
ډېر داسې لوبغاړي دي چې هر یو استعداد لري چې د ملي لوبډلې په ترکیب کې راشي. خو زموږ 15 لوبغاړي پکار دي.
په یو راپور کې اوري چې په کندهار کې د میوو سوداګر وایي چې مالي تاوانونه وراوښتي.
ډېر بار قیمه چې دلته خریداري کړې وه متاسفانه چې اوس هغه چې د ټول چې 50% قیمت تنظیم کړی دی، یعنی 50% تراته شوی دی.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن له ایراني چارواکو سره د تروریزم په وړاندې پر مبارزه او سرحدي امنیت خبرې کوي. د نورو مطالبو ترڅنګ 219 پروګرامونه هم خپرو. د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټینی پروګرام. د خبرونې د سر موضوع اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو استازي به په راتلونکو څو اونیو کې بیا مذاکرې پیل کړي. دا خبره پرون د فرانسې خبری آژانس په یو راپور کې راغلې ده. دغه آژانس د طالبانو د سیاسي ډلې د ویان سهیل شاهین په حواله ویلي چې دا وار به له امریکا سره په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهالویش بحث وسي. تمه وه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د اپریل له نیمایي مخکې له طالبانو سره په دوه کې د شپږم وار لپاره وګوري. خدای واشنگتن ته ولاړ او خبرې دغه سپات سوې. سفیر الله ستانګزی په دې اړه راپور برابر کړی دی.
طالبان وایي له امریکایي پلاوي سره به راتلونکي دور خبرې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په مهالویش متمرکز وي. دا خبره فرانسې خبری آژانس پرون یکشنبه په قطر کې د طالبانو د سیاسي ډلې د غړي او ویان سهیل شاهین په حواله کړې ده. شاهین په خپله مرکه کې ادعا کړې چې د خبرو په تیر دور کې دوی له امریکا سره له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو په وتلو موافقې ته ورسېدل او دا چې جزئیات یې لا زیات تر بحث لاندې ونیول شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي و چې له طالبانو سره په خبرو کې تر هغو چې په ټولو مواردو موافقه نه وي شوې په هیڅ شي موافقه نه ده شوې. خلیلزاد ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، له دې خاورې د تروریزم د نه استفادې ډاډ منیدل، بین الافغاني خبرې او د اوربند ټینګښت هغه ټول موارد دي چې دی له طالبانو سره په خبرو کې مخته وړي. خلیلزاد د دغو څلورو مواردو په دوو لومړیو هغو کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د دغه هیواد له خاورې د تروریزم د نه استفادې د ډاډ حاصلول دي د پرمختګونو یادونه کړې ده. ښاغلي خلیلزاد د اپریل په سر کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دا پوښتنه چې له دریو تر پنځو کلونو د بهرنیو ځواکونو د وتلو احتمال څنګه ارزوي داسې ځواب کړه.
اګر مسلې مشکل تروریزم نه باشه از افغانستان،
که د تروریزم مسله په افغانستان کې نه وي او افغانستان د بهرنیو ځواکونو موجودیت ته ضرورت ونه لري، که افغانستان او د افغانستان راتلونکی حکومت طالبان وغیرہ ضرورت ونه لري او ونه غواړي چې بهرنی ځواکونه دلته پاتې شي، هو ممکن ده. په هغه وخت کې چې تاسو یادونه وکړه، امریکایي ځواکونه او ناتو دوستان په افغانستان کې نه وي، دا له امکان لري نه ده.
ناتو دیگه نباشه در افغانستان دور از امکان نیست.
خلیلزاد له ازادي راډیو سره ځانګړي مرکه افغانستان او سیمه ته په خپل شپږم سفر کې کړی و. هغه سفر چې دای په پای کې قطر ته هم روانو څو له طالبانو سره خبرې وکړي. خلیلزاد قطر ته د سفر پر ځای راسان واشنگتن ته ولاړ او هلته له خپل مشرانو سره د افغانستان د سولې په پروسه کې د شته مسایلو په اړه خبرې وکړي. هغه د جمعې پورز د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شناهن سره وکتل. شناهن ویلي په افغانستان کې د روان جنگ د پای ته رسولو په هدف د یو سیاسي جوړجاړي د شرایطو د برابرولو لپاره کار کوي. د فرانسې خبری آژانس وایي خلیلزاد پر روانو اونیو کې له طالبانو سره خبرې پیلوي. خلیلزاد به داسې وخت قطر ته ځي چې د افغانستان د یو لوی پلاوي او طالبانو ترمنځ یوه پلان شوې ناسته هلته لغوه شوه او ورسره د ځینو رپورټونو په اساس دا اندېښنې زیاتې شوې چې د امریکا په مشرۍ د افغان سولې پروسه له شاتګ سره مخ شوي.
موردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو استازي به پر راتلونکو څو اونیو کې بیا په خپلو کې خبري پیل کړي. په افغانستان کې جګړه روانه ده چې په دې جګړه کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. د جګړې ترڅنګ زیات کسان د هوا د ککړتیا له کبله هم په افغانستان سیمه او نړۍ کې مري. سره له دې چې د افغانانو د مرکز ولایتونو اوسیدونکي د ککړې هوا او اوبو د غرس پټول کې د چاپریال ککړتیا شکایتونه لري، د افغانستان د چاپریال ساتنې ملي اداره وایي چې په تیر کال کې د دغو ستونزو د کمولو لپاره موثر کارونه کړي دي. تفصیل له خان محمد سین.
ډاکټر اوګوستو منجبور ان سلفا دره تختې پوش درد دره.
د کابل اوسیدونکي وایي د چاپیریال ککړې هوا اوبو په ډول ډول ناروغۍ وخته کړي دي. دوی وایي کلونه وشول چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د ګڼو ملي او نړیوالو مؤسسو په مرسته د هوا او اوبو د ککړتیا د کمولو لپاره هڅې کوي او پیسې مصرفوي، خو د هیواد په مرکز او ولایتونو کې دغه ستونزه کمه نه شوه. د کابل ښار دوو اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل:
نوم می ده شاین ده دغه هوا خاکباد سرکو کې جنگلی چایان ډیر دی. منګه دولت نه قضا کوي ته نه توجه کی چې دغه هوا لوده دغه خاور جنگلی دغه شاین ورکسی
موریز دې روز به روز پرواز خرابېدو په حال کې ده او دولت باید دې ته توجه وکړي، ځکه چې تکلیفونه خلکو ته زیات شوي دي. هم دغه موریز زیسته چې روزانه خلکو ته هزار رقم مشکلات او تکلیفونه پیدا.
د افغانستان په لویو ښارونو کې د هوا او اوبو ککړتیا په وروستیو شاوخوا اتلسو کلونو کې په یوې لویې ستونزې اوښتې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم وایي چې په هیواد کې د ډیری مرګونو ناروغیو لامل همدغه ککړه هوا او اوبه او په مجموع کې د چاپیریال ککړوالی دی. افغان دولت په لویو ښارونو کې د هوا د ککړتیا د کمولو په هدف لسو کلونو راهیسې په دولتي ادارو کې د پنجشنبې ورځ عمومي رخصتي اعلان کړې وه چې د تیر کال د هود تر میاشتې یې دوام وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلینو د یکشنبې په ورځ د دغه ادارې د تیر کال د لاسته راوړنو او د روان کال د پلانونو د تشریح کولو پر مهال وویل: له تخنیکي تجهیزاتو، مسلکي کادرونو او لازمې بودیجې له کموالي سره سره توانېدلي چې د دولت د یو شمېر ارګانونو او ځینو نړیوالو مؤسسو په مرسته د چاپیریال د خوندیتوب په برخه کې لاسته راوړنې ولري. د دغه ادارې مسلکي مرستیال عزت الله صدیقي په تیر کال کې په کابل ښار کې د یاد ادارې د کلونو په اړه وویل:
گازی سازی 3500 اراده وسایت نقلیه
دو بوبل د 3500 نقلیه وسایت و گازی کول یو سلو شلو سقاو او حمامونو تړل د خختو د پخولو د 1500 بټیو او د یو سلو یو سلبخ تولیدی فابریکو ارزول د دولتی ادارو او نورو زاینو د پخلی د سیستمونو بدلول او همدارنګ د چاپیریال ساتنه 213 شکایتونو ته رسیدنه شوه ده
شکایت محیط زیستی رسیدگی شده
د دغه ادارې رئیس شاه زمان میوندی ژمنه کوي چې د دوی د راتلونکو پلانونو له پلي کېدو سره به په ټولو ولایتونو کې د چاپیریال ساتنې دفترونه نور هم مجهز او شته ستونزه به کمه شي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر کال د هوت په میاشت کې یو شمیر وزارتونو ته سپارښتنه کړې ده چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پلانونو په پلي کولو کې دی هیڅ ډول مرسته ونه سپموي خان محمد سیند آزادي راډیو کابل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري
او سمرزو د سپورت نړۍ ته د ګلبدین نایب په مشرۍ د کرکټ نړیوال جام ته نن افغان ټیم اعلانېږي دا خبره د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وکړه تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په جون او جولای میاشتو کې د انګلستان او ویلز په کوربتوب په نړیوال جام کې له پیاوړو ټیمونو سره مخامخ شي د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی سره سفی الله ستانگزی مرکه کړې ده لومړی د ملي ټیم له نوي کیپټان ګلبدین نایب سره د لوبغاړو د تازه ژمنې په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده
اصغر افغان د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او د ټولو لوبغاړو په شمول باندې افغانستان ټیم باید په یو ښه اتحاد او اتفاق نړیوال جام ته ولاړ سي زموږ هدف هم همدا و نو زه امیدوار یم انشاءالله چې په نړیوال جام کې به د افغانستان د ملي لوبډلې پرفارمنس یا د دوی په نړیوال جام کې لوبېدل په اتحاد او اتفاق
ټولو ټیمونو له افغانستان پرته نړیوال جام ته خپل سکواډ اعلان کړی دی افغانستان به څه وخت دغه سکواډ اعلانوي
د افغانستان د ملي لوبډلې سکواډ د نړیوال جام د پاره چې 15 کسه سکواډ دی او 3 کسه ریزرو دی دا به انشاءالله نن اعلان شي رسما
څه رقم لوبغاړي مو اخیستي دي ځوانان پکې شته تجربه لرونکي لوبغاړي شته که څنګه
واقعا نو ځوانان ته هم چانس ورکول شوی دی او هغه لوبغاړو ته چې سفر کوي هغه ته هم چانس ورکول شوی دی نو څه چې د افغانستان د لوبډلې استعداد او څه توانایي پکې کېده دا ټول په نظر کې نیول شوی او دا چې په افغانستان کې خو تاسو ته معلوم دی چې استعداد بیخي زیات دی نو انتخاب یې څه سخت دی چې دا د غوروي پړاو یا د غوروي کمیټي یا سلیکشن کمیټي مسؤلیت دی چې هغه فاینل سکواډ یې بیا نن اعلانې دوی لپاره هم دغه یو سخت ډیسیژن و ځکه ډېر داسې لوبغاړي دي چې هر یو استعداد لري چې د ملي لوبډلې په ترکیب کې راشي خو زموږ 15 لوبغاړي پکار دي نو انشاءالله ټول ته په دقیق سره کتل شوي دي او دغه نړیوال جام ته به یو بهترین لوبغاړی انتخاب شوی وي
مننه د ګلبدین نایب په مشرۍ دغه ټیم به څه وخت افغانستان ته ځي او بیا به څه وخت بیرته لندن ته روانېږي یا انګلستان ته به ځي
دوی به انشاءالله په 28 تاریخ باندې د سویلي افریقا نه کابل ته راځي او څلور ورځې به په کابل کې وي او بیا په 9 او 10 تاریخ باندې به دوی په سکاټلند کې دوی سیالي لري او بیا به په 28 باندې د هارلند سره دوی سیالي لري نو انشاءالله ولعزیز د هارلند سیریز چې څنګه ختم شو انګلستان ته روانېږي
مننه په اخر کې غواړم وپوښتم چې د راشد خان محمد نبی او مجیب زدران نمونه به هم په سکواډ کې وي که څنګه ځکه چې هغه خو په تمريني کمپ کې نه ول ټیم سره
چې هغه په یو غټ لیګ کې قرار لري آی پی ایل کې هغه به انشاءالله د هارلند میچونو ته راځي او خپل د ملي لوبډلې په ترکیب کې به د هارلند په وړاندې باندې هغه دوی یو ورځنی سیالي چلو دا هغه په وړاندې به لوبېږي او بیا به یو ځای انشاءالله نړیوال جام ته ځي بالکل هغه هم د لوبډلې په ترکیب
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی ول ازادي راډیو سره په خبرو کې د ویل چې د ګلبدین نایب په مشرۍ د کرکټ نړیوال جام ته نن افغان ټیم اعلانېږي
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی دي امریکایي نیویارک پوسټ ورځپاڼې په کابل کې د شنبې د ورځې حمله ته پام اړولی او لیکي د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پر وزارت دغه حمله چې له څو میاشتو راهیسې د کابل نسبتا آرامي مختله کړه، له طالبانو سره د سولې د ښکاره خبرو سره سره په دې هیواد کې د امنیتي ګواښونو د دوام ښکارندوی کوي. نیویارک پوسټ لیکي پر دغه ودانۍ چې د کابل ښار په ګڼه ګوڼه سیمه کې پرته ده، په برید کې چارواکو د څلورو ملکیانو او درې پولیسو د وژل کېدو او اتو ملکیانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د نیویارک پوسټ په وینا وسلوالو طالبانو چې تر اوسه له امریکایي پلاوي سره په قطر کې څو ځلې خبرې کړي، په دې حمله کې خپل لاس لرل رد کړي، خو د ورځپاڼې په لیکنه د ډېرو دا ډول حملو چې ملکیان پکې وژل شوي مسؤلیت یې بلې د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش اخیستی. نیویارک پوسټ تر دې حمله مخکې د کابل نسبی امنیت ته په اشاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي پلاوي د څو غونډو یادونه کوي او لیکي چې امریکا په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره هڅه کوي چې طالبان له یو سوله ییز جالجړي سره موافقه وکړي. د سولې له روانو هڅو سره په افغانستان کې د تیرو ولسو کلونو په تیره بیا د ښځو د حقونو په برخه کې د لاسته راوړنو پر خوندي کېدو ډېر ټینګار کېږي. بریتانوی ډیلی میل ورځپاڼې د ټولنیزو شبکو له لارې د افغان ښځو لخوا هغه پیل شوي کمپاین ته پام اړولی چې هدف یې د سولې له خبرو سره د دوی د حقونو د سرو کرښو ټاکل دي. د ډیلی میل په لیکنه کوبرا سمیم چې د افغانستان د بایسکل ځغلولو د ملي ټیم غړی ده په خپله فیسبوک پاڼه کې کښلي، په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره د سولې یوې موافقې ته د رسېدو هڅه کوي، په ورزش کې د ښځو ګډون د دې لپاره سره کرښه ده. پخوانی سیاسي فعال فرخنده زهرانا دری بیا په یو ټویټ کې د ښځو پر مشر تابر رول ټینګار کوي او وایي چې دا مسله د بحث وړ نه ده. سمیرا حمیدی چې یو فعال ده بیا د سولې په خبرو کې د ښځو پر ونډې تاکید کوي. د ډیلی میل په لیکنه په ټول افغانستان کې ښځې د ټولنیزو شبکو له لارې زما سره کرښه په نوم له دغه کمپاین سره یوځای شوي دي. د دغه کمپاین هدف پر افغان حکومت، طالبانو او امریکا فشار راوړل دي چې دا مسله یقیني کړي چې په دې هیواد کې د ښځو پرمختګونه چې په سختۍ یې کړي په بیړه د سولې په یو موافقه کې له پامه ونه غورځول شي. سمیم چې درویشت کلنه ده لیکي که طالبان بېرته راشي موږ به د زده کړې او سپورټ له حقه بې برخې شو او آندا چې له کورونو بهر وتلو څخه به هم منع شو. خبریاله او فعاله فرهناز فروتن چې د ملګرو ملتونو د افغان ښځو په ملاتړ د زما سری کرښې کمپاین پیل کړی وایي د دې لپاره سره کرښه، قلم او د بیان ازادي ده.
او سم یو سیمه ایز مسئله چیرو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون یک شنبه ایران ته خپل لومړی رسمي سفر پیل کړی دی. د عمران خان او ایرانی مشرانو د نن ورځې خبرې پر دوه اړخیزو مسایلو، له ټوریزم سره پر مبارزې او د سرحدونو پر امنیت متمرکز دي. دا سفر وروسته له هغې کیږي چې اسلام آباد له تهران وغوښتل څو د هغو تروریستي ډلو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي چې د دغه هیواد د څوارلسو پوځیانو په وژنه کې پلاس لرلو تورنې سوي دي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن دوشنبه د ایران له رهبر آیت الله علی خامنه ای، ولسمشر حسن روحانی او نورو چارواکو سره خبرې کوي. د ایرانی رسنیو د رپورټونو په اساس د خان او ایرانی چارواکو خبرې تر ډیره د دواړو گاونډي هیوادونو په دواړو خيزو مسایلو، له تروریزم سره پر مبارزه او د سرحدونو په امنیت سرخیږي. عمران خان پرون یک شنبه ماخام مهال مشهد ته ورسید او د امام رضا له مشهور زیارت ولیدل. پاکستان په سیمه کې د ایران له تر ټولو سرسخت سیال سعودي عربستان سره ډیر نږدې اړیکې هم پالي. له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم داسې وخت ایرانی چارواکي ګوري چې څوارلس پاکستانی پوځیان د اپریل په 13مه په بلوچستان کې د 1500 وسلوالو بریدګرو لخوا په یو کمین کې ووژل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وړمه ورځ وویل په پوځي جامو ملبس بریدګر په ایران کې میشت د دریو بلوچ ډلو په ائتلاف پورې تړلې دي.
اس نئے الائنس بی آر اے کې ټریډینګ کیمپس اور لوجستیکل کیمپس
د دې بی آر ای نوې ائتلاف تمرینی او اکمالاتي کمپونه د ایران په سرحد کې دننه پراته دي. ما د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره په دې اړه مفصل ټلیفوني خبرې وکړې. هغه ته مې د پاکستان لغام او غوسې ډک پیغام او احساسات ورسول. هغه مې د پاکستانی حکومت او پاکستانیانو له توقعاتو خبر کړ
او قوم کی توقعات سے بھی انہیں آگاہ کیا ہے.
خغلی قریشی ویل د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دې اړه له ایرانی چارواکو سره وغږیږي. تر اوسه پورې تهران د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. ایران هم په فبروري میاشت کې له پاکستانه ورته غوښتنه کړې وه چې له دغه هیواد سره په پولو کې د سپاهي پاسداران د وویشتو غړیو وژونکي ډلې وځپي. ایران ویلي وو د دې قضیې جرړې په پاکستان کې دي. جیش العدل توندلارې سنی ډلې د سپاهي پاسداران د عسکرو د وژنې مسؤلیت اخیستی وو. دا ډله په پاکستان او د ایران په سیستان او بلوچستان کې فعاله ده.
ستاسو له پیغامونو
عبد الوسیم د کونړ ولایت د چفی دری ورسوالینه د داعش او طالبانو چې کوم په چپه دره کې جنگ وشو او عوام ته راګړل شو د چفی دری نه او سپورې حکومت مرسته د عوام سره اند کړی کوم ماجرین چې راغلي او والی چې کله هله جو کله امریکا لو شي وادي خلکو سره کوي چې زما حکومت کوم او سپورې چې اند کړی او بل کوم امنیتی چارواکي چې دی هغه ټول لاغلي دی او د عوام د ولاړ دی او خمنډه تړل ور کوي او سپورې والی زمونږ سره مونږ پړاو نه راغې د ماجرین ته کوڅو به وسلام
څنګه چې موږ د هلمند ولایت اوسېدونکي په کندهار ولایت کې موږ شپې ورځې سبا کوو نو موږ سهار زه وخت د ماجرین ریاست اویا چاکس وو هغه مو مرې شپې راته واخیستل لمبر نه راته واخیستل بیا موږ سره کوم مرسته نه ده کړې خو سیلابونه زپدې د جنګو څخه راغلي چې ملکونه مو امهل ته پاتې دي نو زموږ دغه موسسه والا او دغه د غهیله د ضرورت موږ سره دي مرسته وکړو موږ هم د دې هیواد بچانیو موږ د افغانستان خلک دي د هر مظلوم سره د دې مرستې چې او کفر شناخته باندې ویشي کمی یادې د تشکرو کاتانې د دې سره دې یو ګوري چې کاتانې څو مشکې لري چې ورکوې موږ دې یو څه د مرستې نه ورکوې نو دا مهمه ده چې موږ د بچانو کچيري مرسته سره کوي د دغه مهاجرینو سره خو دولت کې کوي مګر دا خلک دې د سټي داخله بیا چم پکې کې یادا شي پکې دا د خلکو سره دا څه لري کور ته ورشي معلومات دې د خلکو وډې لري نه لري نو بس چې دې ځان په مورټل کې په مالو سی وي نو بل دې د خلکو سره مرسته وکړي
السلام علیکم زه شبه څنګه درمن دي نه خلې دي کاني کلی څخه زما پیغام دا دی چې د خوس ولایت نه د شکوت له سوالینه یم سیمه سیمه کې سخت او روخ شوی دی چې او بورډر دا څنګه منو د چنیګ بیکاز خپل یو دکاندار یم چې نخم کو تک لای چې بزر نه سامان وزه خوراکي سامان پاکستان د کی خور د بورډر په بایګي سړک نشته چې موږ په سړک نور شي جگہ په ګوډ باید موږ سړک ته شي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
راپور نوې چې د سمنګان ولایت د ډبرو سکرو په یو کان کې اته کان کیندون کې مړ سیوی دي د سمنګان د ولایتي شورا رئیس راز محمد ازادي رادیو ته ویل چې دغه پیښه پرونه وخت په درېسو پولیسوالي کې سوي ده د هغه په خبره اته کان کیندون کو په کان کې د غازو خپرېدو له کبله ساور کړی ده د ولایتي شورا رئیس ویلي چې دغه کان کیندون کمیټې له کان څخه چې 1500 متره جوړ وو استل سیوی دي اوسم ستاسو ځینې اسمي سونه لولو دفتانی په خپل سیمه کې لیکلي افغان دولت باید په آزاد بازار کې د پوځي یونیفورم پیر او پلور بند کړي ترڅو د پوځي یونیفورم څخه د دولت وسلوال مخالفان غل او نورې وسلوالې ډلې استفاده ونه کړي عبدالواحد مدقق لوګره د قطر راتلونکي غونډې کې باید لومړی د اوربان په اړه بحث وسی بیا به مثبت نتیجه ورکړي حکمت الله حماس د هلمند لنډ دلیل کلی کړ د خالد او فتح د عملیاتو پر ځای دوړو خواو د سولې اعلان کړي وي خدای او افغانان به ورڅخه خوشاله سیوي وي اسد الله جواد للغمان زموج هم عجیب حکومت دی لیولوري له پاکستان سره د دشمني دا وکوي لبل خو په هیواد کې زیاته مالی راکړه ورکړه په پاکستانی کلدارو کې چې حکومت باید مخنیوي وکړي د پکتیا له څمکني ولسوالي څخه سمي الله حلیمی تندر وروستوي سیلابونو د تیرو 15 ورځو په دی خو د پکتیا په 15 ولسوالي کې د خلکو پټي وړي او د سیمې خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي قاسم زوک له هلمند موږ سوله غواړو خو طالبان او حکومت بیا د جنگ اعلان کوي موږ به تر څو وژل کیږو د پکتیا له ځاځي اریوب فضل کریم درویش لیکلي په هر قیمت چې وي افغانان سوله غواړي باید چې سوله وسی او د هلمند له مرجې څخه رحیم الله مقدس لیکلي پر بیګنا کسانو برید کې له هرې خوا کیږي د منلو وړ نه دی باید هر طرف د سوله لپاره کار وکړي فیسبوک تایید کړی دی چې د ځینو کاروونکو ایمیل آدرسونه یې د هغوی له اجازې پرته کاپی کړي دي نور له اسمت څروان څخه خبرې
فیسبوک ومنله چې په غیر قصدي ډول یې د څه باندې 1.5 میلیون تنو کاروونکو د تماس ایمیلونه بېل دي چې د هغوی له خاوندانو اجازه واخلي اپلوډ کړي دي د ایمیلونو په اړه دا معلومات د هغه سیستم په وسیله اخیستل شوی چې د فیسبوک د نویو کاروونکو د پیژندلو لپاره دی فیسبوک له خپل نویو کاروونکو غوښتي چې خپل ایمیلونو پاسورډ ورکړي فیسبوک ویلي چې اوس یې دا طریقه بدله کړې او نور به د نویو کاروونکو د تماس ایمیلونه نه اپلوډ کوي د ادارې همدارز ویلي د هغو ټولو کارونکو معلومات به ډیلیټ کړي چې د هغوی له اجازې پرته په اتومات ډول اخیستل شوي دي. فیسبوک ظاهرا د خپلو کارونکو معلومات د دې لپاره غوښتي چې د فیسبوک د کارونکو ترمنځ د شخصي او ټولنیز ارتباط د نقشې له جوړولو سره مرسته وکړي.
تاسو آزادي راډیو ته واجیست. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د مخابره